په زندجان ولسوالۍ کې د 6.3 درجې زلزلې 1500 کسان وژلي و. له دې وړاندې د 2023 کال د جون په میاشت کې یوې زورورې زلزلې پکتیا، پکتیکا، خوست ولایتونه ولړزول چې په نتیجه کې د پکتیکا په برمل او ګیان ولسوالیو کې او د خوست په سپیری ولسوالۍ کې په زرګونه کورونه ویجاړ شول او لامل یې له زرو زیات کسان مړه او زرګونه نور ټپیان شوي وو.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیل شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
د ازادي رادیو خبرونه واوري. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي یو ځل بیا له پاکستانه د افغان کډوالو د لړۍ د اوبخې د ایستلو د لړۍ د درولو غوښتنه کړې. ریچارډ بنټ پر خپل ایکس پڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې د افغانستان په ختیځ کې د وی جاړونکو زلزلې پایلو ته په کتو پاکستان باید د کډوالو د ایستلو پر ځای په سیمه کې د بشري مرستو پر ملاتړ تمرکز وکړي. د موضوع نور جزئیات د ازادۍ رادیو خبريال راکوي.
په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکي یو شمیر افغان کډوال وایي د دې هیواد پولیسو د جمعتونو له لارې ورته دغلته د اوسېدو لپاره 15 نورې ورځې وخت ورکړي، خو دوی وایي دومره لنډ او تنګ وخت له دې ځایه د تګ لپاره ځکه کافي نه دی چې په خبره یې په پاکستان کې لسیزې ژوند او پانګونه کړې او په دومره لنډ وخت کې دوی نشي کولای خپلې ټولې شتمنۍ او کار روزګار راټول کړي او افغانستان ته ستانه شي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې میشت نواز کاکړ ازادي راډیو ته وویل
شان مار مزل تړلی دی اسړی بس پریشان دی ته کراچی افغان کیمپ کې پولیس راغلی او پر مسجدو باندې ګرځول اعلان نه وکړل. بس دغه 15 وخت یوازې خلک پریشان ناست کاروبارونه نه کوي خپل غوټه تړلی دی.
د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور ښار کې هم میشت یو بل افغان کډوال حمید الله چې دا هم د پی او آر کارت لري ورته خبره وکړه.
اوس 15 ورځې نور مونږ ته ټیم راکړي، موږ په دا یو میاشت په 15 ورځې کې مونږ څنګه وځو؟ مونږ دلته 15 کال کېږي مونږ کورونه دلته پاکستان ته راغلي، کور مو جوړ کړی دی باندې، یو روپۍ مونږ ګټلې ده هغه مو په کاروبار باندې لګولې ده. افغانستان ته مونږ هیڅ کله تلیم نه یو، اوس مونږ 15 ورځې کې څنګه واپس لاړ شو؟
د پاکستان حکومت دغه کارت لرونکو ته د 15 ورځو لپاره د ضرب الرجل د غزولو په اړه په رسمي ډول سندي ویلي. په دې هیواد کې میشتو 1.4 میلیونه پی او آر کارت لرونکو ته ورکړل شوی مهلت د اګست په 1 پای ته رسیدلی. پاکستان خبرداری ورکړی و چې دا موده به ونه غځوي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ور بیا له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ د ودرولو غوښتنه کړې. ریچارډ بنټ په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې لیکلي چې د افغانستان په ختیځ کې د ویجاړونکو زلزلې پایلو ته په کتو پاکستان باید د کډوالو د اخراج په ځای په سیمه کې د بشري مرستو په ملاتړ تمرکز وکړي. نوموړي ویلي چې دا به د یو مهربانه ګاونډیتوب نښه او عاجل لومړیتوب وي. په همدې حال کې د پاکستان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډپور یو شمېر پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې د افغانستان له زلزله ځپلو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي هغه د مخه هڅه کړې چې کډوالو ته ورکړل شوی ضرب الاجل شپږ نورې میاشتې وغځول شي ترڅو ټول افغانان په عزت خپل هیواد ته ستانه شي. نوموړي دا هم ویلي چې د افغانستان د زلزله ځپلو لپاره یې هغه هیواد ته د درملو او نورو اړینو توکو مرسته استولې ده. بلخوا د ناروې د کډوالو شورا ان ار سي ویلي وروستۍ زلزلې هغه هیواد اغیزمن کړی چې وار لمخه د بې ځای کېدو، د خوړو د نخوندیتو، پراخه وچکالۍ او له ګاونډیو هیوادونو څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو د راستنېدو له ستونزې سره مبارزه کوي. د شورا نن د سپتمبر په 3 په یو اعلامیه کې ویلي د دوی کارکوونکو له نورو بنسټونو سره یو ځای په زیانمنو سیمو کې شته او خلکو ته بیړنې مرستې چمتو کوي. د یو شمېر نورو هیوادونو په ګډون هند، متحده عربي اماراتو، ترکیه، انګلستان، اروپایي اتحادی او ایران لا دمخه د افغانستان د زلزلې له قربانیانو سره د اړینو مرستو اعلان کړي. د ریختر په کچه 6.1 درجې د زلزلې د اګست په 1 د شپې ناوخته د ننګرهار او لغمان په ګډون په کونړ کې پراخه مالی او ځاني تلفات واړول چې لامل یې زیانمن کسان عاجل مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت ویلي په دې زلزله کې په 3 ختیځ ولایتونو کې 1,423 کسان مړه شوي، 3,433 کسان ټپیان شوي او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي.
لا خبرونو ور اخوا
د ودانیزو چارو یو شمیر افغان کارپوهان وای په کونړ ولایت کې د ورستۍ زلزلې د درنې مرګوبلې او ویجاړیو یو علت د کورونو په جوړولو کې اړینو ودانیزو چارو ته پام نه کول دي. دوی وای د کونړ یو شمیر زلزله ځپلو سیمو کې کورونه یو پر بل باندې تکیه جوړ شوی او آن لډیرو لمړنیو اړینو ودانیزو موادو هم پکې استفاده نه ده شوی. په دې اړه تفصیل سنا کاکړ اوروي.
د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې د یکشنبې د شپې زلزلې له 5000 ډیر کورونه ونړول چې په ترڅ کې په سلګونه کسان مړه او په زرګونه نور ټپیان شول. د ودانیزو چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د دې ویجاړیو او درنې مرګ ژوبلې او لامل د کورونو په جوړولو کې اړینو ودانیزو چارو ته پام نه کول و. د ودانیزو چارو پو انجینر راحت ګل زیارمل چې خپله هم د کونړ ولایت اوسیدونکی او په سیمه کې بلد شخص دی، ازادي راډیو ته وویل چې ډیری دې سیمو کې کورونه یو په بل تکیه جوړ شوي وو او دغه شان له ډیرو لومړنیو اړینو ودانیزو موادو هم پکې استفاده نه وه شوې.
د زیاتو تلفاتو لامل اصلا په درو کې، په غرنیو سیمو کې، په بانډو کې، په غیر معیاري ډول هغه پخواني کورونه دي چې خام جوړ شوي یا یوازې تیږې ډبرې یو د بل د پاسه ایښې دي او هغه جوړ شوي دي. اکثره کورونه داسې دي یو په بل تکیه دي. د لومړني کور بام د دویم کور حویلۍ بڑه غوره کړې ده چې متاسفانه د ښکتني کور د ړنګېدو سره دغسې ټول ړنګ شوي دي. هیله ده چې دغه سیمو ته سرکونه تیر شي او خلک لږ تر لږه عصري ساختماني موادو ته لاسرسی پیدا کړي.
د ودانۍ سوچارو بل پو او په تیر جمهوریت نظام کې د جلال آباد ښاروال انجینر اباسین بهیر هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته ستونزې په ګوته کړې. ښاغلی بهیر ټینګار وکړ چې د افغانستان یو شمېر نورو ولایتونو کې هم دا ستونزه شته او په کار ده چې د نویو کورونو د جوړېدو پر مهال د ودانۍ سوچارو د ماهرینو سپارښتنې په پام کې ونیول شي.
په دغه متاثره شوې سیمه کې او یا د افغانستان نور یا غسیمې چې د زلزلې د خطر سره مواجه دي باید څو ټکي په پام کې ونیول شي. یو دا چې هیڅکله کورونه د یو منزل نه زیات جوړ نشي. یا چیرته د تیګو نه استفاده کوي نو خامخا دې ورسره د سیمټو مساله وکاري، او یا هم کورونه باید د لرګیو نه جوړ کی چې سپکی. بیا هم که چیرته کور خام جوړي یو منزلې جوړي نو باید په چت کې ډیر وزن ونه کارول شي ترڅو پراتلونکي کې دغه سنورین رامنځته نشي.
ښاغلی بهیر د هم وایي که د چاوبس کې نو له کانټینرونو هم کور جوړولی شي چې د ده په خبره د هر ډول طبیعي پیښو په وړاندې مقاوم دي، او یا هم په خبره یې له مډرنو خیمو ته استفاده وکړي چې ټول امکانات لري. دا سپارښتنې داسې مهال دي چې د کونړ ولایت د یو شمېر زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکو مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې ډېری اغېزمنې شوې سیمې غرنۍ دي، د موټرو لارې نه دي ورغلې، اوسیدونکو یې پلي تګ راتګ کولو، خپلې لومړنۍ اړتیاوې هم د مرکب په مرسته ترسره کولې، او له همدې امله د ژغورنې او مرستو رسولو بهیر هم مرته ستونزو سره مخ دی. په همدې حال کې افغانستان کې ډېر شمېر خلک له پراخې بېوزلې خو په ورته وخت کې د سرپنا له نشتون سره مخ دي، او ور دي چې په کمو امکاناتو ځان ته د ژوند تېرولو لپاره یوه جونګړه جوړه کړي. د اسدآباد ښاروال نظر محمد عتیق هم د خبره تاییدوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې نورګل مزار دره او څوکۍ ډیوه ګل دره کې چې ګاونډ درې دي زلزلې ټول کورونه نړولي، او په خبره یې دا کورونه ټول غیر معیاري جوړ شوي وو، خو نوموړی ټینګار کوي چې نوي کورونه به معیاري جوړیږي.
دغه کورونه چې وو تخنیکي پلوه غیر معیاري کورونه وو چې نه پکې سیخ او نه پکې سیمټ وو، او زاړه کورونه او دا خلک کورونه چې معیاري جوړیږي دا غوی وسم نه لري. او زمونږ اسدآباد ښاروالي او همدارنګ ښارسازي همیشه خلکو ته پوهاوی ورکوي، تاسو کله کله آبادی جوړوئ تخنیکي پلوه نه ښارسازۍ او د ښاروالۍ سره تاسو مشورې ګټې کوي، او دا پیره چې د خلکو دپاره کمې آبادۍ نه جوړیږي نو دا به معیاري او انشاءالله سم جوړیږي.
د یکشنبې په شپنه وخت د افغانستان په ختیځ کې د ریختر په کچه شپږ درجې یوې زلزلې چې مرکز یې د جلال آباد ښار اړوند سیمه ښودل شوې. د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړي ډول د کونړ مرکز، اسدآباد او د وټپور، څوکۍ، نورګل او چپدره ولسوالۍ یو شمېر سیمې سختې زیانمنې کړې. د طالبانو حکومت وایان ذبیح مجاهد د سه شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د کونړ د وروستۍ زلزلې د مړو شمېر 1401 تنو ته، او د ټپیانو شمېر 3142 تنو ته رسیدلی، او په دغه ولایت کې 5412 کورونه وران شوي دي. هغه بیا مخکې تر دې یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې د دې مرګونې زلزلې له امله په ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې 12 تنه مړه شوي، 321 تنه ټپیان شوي او لسګونه کورونه هم ویجاړ شوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینزه شپاگ میاشته کیږي معاشونه نه دی اخیستی مالی وزارت حکوم ستونزه لري اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
ټول
می در بدر اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګهلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
چې ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو خبرونه او ریقدر مون اوریدونکو دا د خبرونه پورسته برخه کې یو بل راپور لرو خو له هغه مخکې دا یادونه ضروری بولم چې ک چرته د دې خبرونه مطالب غواړي چې په تفصیل سره واورئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورشي دا مطالب وګورئ او همدارس د افغانستان او نړۍ د روانو چارو اړوند نور مطالب تاسو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلی شئ ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده په کونړ او ننګرهار کې د خځینه ډاکټرانو کمښت احساسېږي د زلزلې مصیبت ځپلي په دغو ولایتونو کې ازادي راډیو ته ویلي دي چې د زلزلې له کبله ډېری زیانمنې شوې مېرمنې روغتونونو ته لېږدول شوې دي خو د خځینه ډاکټرانو د نشتوالي له کبله سمه درملنه نه ده شوې د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ
هجرت د ننګرهار ولایت د وروستۍ زلزلې له قربانیانو یو دی وایي میرمن یې چې امیدواره وه د زلزلې پر مهال د ویرې له امله یې ماشوم ضایع شو نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې په یو دولتي روغتون کې د ښځینه ډاکټرانو د نشتوالي له امله یې د ناروغې میرمنې سمه درملنه ونه شوه
دنانا مریض خو لرو غلاس پر زرات پر مخصو چه منده والی دام نارم نتقلاره تری دپدین یو دول نقصانات را پیدا خیلی جی محصوم دپارا یو دولتی خبخانه تلاوی دار ارمده وزیر چی دا خزینه داوترانو کم بود دی هم دارم دوی نوری کم بود دی خزینه راتر
د کونړ یوې اوسیدونکو هم ورته ادعا وکړه وی ویل چې په دولتي روغتونونو کې د خزینه ډاکټرانو د نشتون او نارینه ډاکټرانو د نه پاملرنې له امله د خزینه ناروغانو سمه درملنه نه کیږي هغه چې نه غوښتل نومي په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرطه ازادي راډیو ته وویل چې د زلزلې پر مهال د هغې د کور د چت د پریوتلو او له امله یې د هغې د نیا سخته ټپي شوه اوس د ولایت په روغتون کې بستر ده
زما د انا حالت ډیر خراب دی د هغې د پاملرنې لپاره خزینه ډاکټر نشته نارینه ډاکټران د نارینه وو د درملنې په فکر کې دي زه نه پوهېږم چې له چا څخه مرسته وغواړم
د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو نن سه شنبه د سپتمبر 2 مان نوموړي په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د زلزلې د قربانیانو د درملنې لپاره له کابله طبي ډله سیمې ته رسېدلې د ډاکټرانو په غانزور کې چې خپور شوې خزینه ډاکټرانو پکې نه ترسترګو کیږي هڅه موږ چې په ننګرهار او کونړ کې د دولتي روغتونونو له مسؤلینو سره هم په دې اړه خبرې وکړو خو ونه توانېدو په همدې حال کې د کونړ د اطلاعاتو او کلتور رئیس نجیب الله حنیف په دې ولایت کې د خزینه ډاکټرانو د کمښت یا نشتون په اړه څه ونه ویل خو ویل چې په دې برخه کې ستونزې شته
پرون خو دغه ستونزې وې واقعا خو نن چې نو سره میاشتې والا او د صحت والا او تقریبا دغه اکثره ادارې راغلي دي کمپنۍ لګولې دي او تقریبا د ستونزې حل پورې حل ده خو پرون واقعا دغه ستونزې ډېرې زیاتې وې او دین علاوه نور ډېرې ستونزې وې خو نن څه ناڅه لاس رسي دغه ستونزې ته شوې ده خو بیا هم کمې شته
دا په داسې حال کې چې په ننګرهار او کونړ کې یو شمېر سیمه ییزو رسنیو په وروستیو کې راپور ورکړ چې په دولتي روغتونونو کې د خزینه ډاکټرانو د نشتون له امله په خونړۍ زلزله کې ټپیانې شوې شپږ امیدواره مېرمنې مړې شوې رسنیو په ننګرهار کې د سرچینو په حواله دا هم ویلي چې د خزینه قربانیانو د تدفین لپاره د خزینه پرسونل کمښت هم شتون لري وړ مشپه درختر په کچه شپږ اشاریه یو درجه زلزلې چې مرکز جلال آباد ښار شاوخوا سیمه یاده شوې د ننګرهار په ګډون په کونړ کې پراخه مرګ شوبله واړوله د طالبانو حکومت وایي د دې زلزلې له امله یوازې د کونړ په مرکز اسد آباد وټپور څوکۍ چپدر او نورګر ولسوالیو کې 411 کسان مړه شوي او لږ تر لږه 3200 وخت نور ټپیان شوي د ختیځو ولایتونو په دولتي روغتونونو کې داسې مهال د خزینه ډاکټرانو د کمښت په اړه اندېښنه راپورته کیږي چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته طبي د کړو په ګډون د انجونو په وړاندې د هر ډول زکړو دروازې تړلې چې پراتلونکې کې د خزینه ډاکټرانو د کمخ پاړه اندېښنې زیاتې کړې دي
ازادي رادیو په لاندو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي راديو په 2000 2140 13,000 او 15,640 کلو هرتز اوریدلای شئ. د راپورونو برخه په همدې ځای پای ته ورسېده. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو یو بله برخه واورئ.
د ازادۍ میلمه
احمد شیبریم، هرکلی مو کوم. په خبرونه کې مې داسې څوک میلمه دی چې د ازادي راډیو په سیاسي بحثونو کې شاید تاسو په کراتو ژغ اورېدلی وي. دی امیر ګران دی. د پکتیکا په سروزه کې لومړني زده کړې کړې، په کابل کې حربي ښوونځی او د تخنیک اکاډمي لوستې، د داود خان د جمهوریت پر ضد په کودتا کې برخه اخیستې، څه باندې 10 کاله په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلومات په صفت کار کړی او اوس په جرمني کې ژوند کوي. د شاغل ګران د ژوند له دې تجربو به د دوی په وینا خبر شو. ګران صاحب، خبرونه ته شرغلې.
مننه کوم قدرمن شیبا
صاحب. کور ودان. ګران صاحب، کله چې مو ابتدایا ښوونځی په پکتیکا کې ولوست او بیا کابل ته ولاړې، دا هغه وخت کابل څرنګه درته ښکاره شو؟
کابل په هغه وخت کې خو حالات داسې ول شیبا صاحب چې موږ به له سروزې نه را روان شو، لاندې دورایي وله، په دورایي کې به ټرکونه یا دا لاریو ته به منتظره وو، او دغه د لاریو والو به هم موږ ته اجازه نه راکوله چې په لاریو کې مو کابل ته یا غزنی ته ورسوي. موږ به د غزنی له لارې کابل ته راتلو.
یعنی په یوه ورځ کې وبخشي، یعنی په یوه ورځ کې کابل ته نه سوی رسېدلی؟
نه، یوه ورځ کې خو به نه وه، شپه به مو په غزنی کې کوله، او دغه ډریورانو به هلته بې موزه ته داسې ټکټونه راکول چې په هغو به مونږ سفر کوو، نغدې پیسې به یې نه راکولې. دا څوک چې د حربي ښوونځي متعلمین ول یا د حربي پوهنتون، نو ډریورانو به له ارګون نه به چې راتلل، دغه چارتراش به یې بار کړي وو، یا بې لرګي بار کړي وو، یا به نور دغسې لاري به یې ډکوله. په هغه وخت کې به موږ ته اول خو اجازه نه راکوله، بیا به چې اجازه نه راکوله پورته او د چارتراشو په سر باندې به ناست وو، بیا به په ډېر مشکل باندې دا لاری روانه وله، او موږ به غزنی ته ورسېدو. له غزنی نه په کابل کې به هم سرویسونه ول، دا سرویسونه به هم ډک ول. اکثره ما چې په یاد دي، دغه موږ به د سرویسونو په هغه بام باندې په استر باندې ناستلو او کابل ته بتللو. سړکونه خام ول او ډېرې لوړې ژورې درلودلې، او ګارډز به ولو.
له دغسې یو اوږده سفره چې به کله کابل ته ورسېدی، یو څه به ساسمه سوه، نو ځکه خو کابل به څرنګه درته ښکارېدو؟
کابل خو پایتخت وو او ښار ولو. موږ په کابل کې دغسې د استوګن ځای نه درلود. بیا به وروسته مې هغه راسن مکتب لیسې ته ولاړو، او هغلته مکتب لیسې کې ډېر سخت انضباط و، سخت ډسپلین و. مثلا په 5 بجو به له خوبه پورته کېدې، او حتی چای ته به چې تللو یا ډوډۍ ته به چې تللو، دغسې به ازیري اخیستل کېده، په قطار باندې به ولاړ و ټول سمپونه. نو هغه عسکري شرایط ول، او هغه سخت شرایط ول. او بیا موږ هم په هغه وخت کې عمرونه مو دیارلس کلنۍ څوارلس کلنۍ وله، مکتب لیسه هم له ښار څخه لرې وه، هغلته د ماتا کلا خواته، تاسو ته به معلومه یې، هلته وله. موږ به نو په هفته کې یو ځل چې هغه د جمعې ورځ وله، یعنې پنجشنبې مازدیګر باندې، یا وروسته له غرمې نه به ښار ته راتلو. ښار ته به نه سوای تلای، ځینې اقتصادي مشکلات و، اقتصادي نیمګړتیاوې هم ولې. نو هغلته به یوازې موږ وکولای سوای چې په سماوار کې یا چېرته سړی کېني، هلته یو چای وچي کې. نو د کابل څېره خو هغو وله، ښاري څېره وله، نوي وله، او شاری ژوند ولو. ولی موږ چون دا د عسکري له شرایطو سره مخامخ و، نو فقط یو څو ګنټې به مو، یو څو ساعته به مو هلته تیر کړل، بیا به بېرته مکتب لیسې ته تلو، او هلته به بیا هم هغه د عسکري انضباطو ډسپلین او شرایطو
په دې عربي ښوونځي کې خو لیلیا هم وه. تاسو ته به ډوډۍ څه درکوله په هغه وخت کې؟ دا خو نو د ظاهر شاه وخت
په یوه کوټه کې به موږ شل کسه پنځه ویشت کسه تر دېرشو کسانو پورې دوه منزله چپرکټونه به ول په دغه کې به ویده کېدلو او منظم به هلته ازیریا اخیستل کېده. نوکریوال به موجود و په دلیزه کې به ګرځېدو. هغه منصب چې هغه به نوکریوال و یا به لومړی بریدمن و یا به تورن ولو هغه به هم داسې یو ساعت یا دوه ساعتو کې په ټولو کاغوشو باندې یا همدغه د خو په خونو باندې او دلیزو کې به ګرځېدل. وخت چې به پورته کېدلو بیا به موږ اول مذاکره کوله یو ساعت دوه ساعت به مو په صنف کې هغه کوم درسونه به مو چې پرون ویلي ول هغه به مو تکرارول یا به مثلا چې د لیکلو ضرورت و لیکل به مو بیا به وروسته له هغه نه دا اشاره به وسوله یو تورن به وغږېدو اشاره به وسوه بیا به ټول مکتب لیسی شاگردان را ووت او هلته به ټول صنفونه له دولسم نه تر شپږمه پورې هغوی به قطار قطار ولاړ ول هر صنف ځان ته او وزیري به اخیستل کېدل او وروسته له هغه نه به راپور ورکولو هغه د ټولګۍ صنف مشر چې و بیا به بل له هغه نه هغو ته جمناستیک ته یا همدغه سپورتي حرکاتو ته به موږ بوتلو. اول ته به مو سپورتي حرکات کول وروسته له هغه نه به راغلو بیا به چې هغو ته ولاړو مثلا ناشته به هم هلته به د توانخانې په مخ کې ولاړولو په قطار باندې بیا به بل له هغه نه توانخانې ته تلو او هر شي به په ولاړو باندې په هغه وخت کې موږ به چای چېکو. دغه چای هم یا به تور چای ولو اکثرا او یو هغه د سیلو ډوډۍ به وله یوه مربا به ورسره وله دغه چای به ولو. د غرمې ډوډۍ هم اکثرا وریجې به وي یا به لوبیا به ورسره یا به مثلا کله کله غوښه به ورسره دغسې د ماښام لخوا
ماشام لخوا همدغه سي ډوډۍ خوړل یعنی وریز لوبیا د شي به د ماشام لخوا
خو به وریز نه ولي د غرمې لخوا به ولي ول د ماشام لخوا به هم سالن ولو یا به لوبیا ولا یا به مثلا د غوښې سالن ولو یا به دغه سي کچالو ولا الوګي به ولي یا دغه سي بامیا به ولا دغه وخت دغه سي سبزیجات دغه د ماشام لخوا به زیاتره.
ګران صاحب که ستاسو سیاسي فعالیتونو تراشم تاسو د خلق دیموکراتیک ګوند ته جذب شوي څنګه جذب شوي کې سره ته وکړ؟
زما له سیاست سره له اوله مینه وه. زه چې په مکتب نشه کې هم وم باوجود دې چې هغه ته د مکتب لیسی متعلمین وو او یا هغه څوک چې په اردو کې ول یا عسکري صاحب منصبان کېدل هغوی ته دغه مقررات ول چې باید له سیاست څخه لرې اوسېږي. ولې ما پخپله هلته به مې له مطالعې سره شوق و په دغه اتم و نه موسیمکو کې. حتی زه به کله کله چې ښار ته ولاړم په دغه پولي باغ عمومي کې په دغه دیوالو باندې به دغه اخبارونه ایښي ول. دا اخبارونه په هغه وخت کې مطبوعات آزاد ول او په هغه وخت کې دا د خلق اخبار دی، پرچم اخبار دی، شعله جاوید اخبار، افغان ملت و افغان ولس و او دغسې شعله جاوید و دغه ټول اخبارونه به ما دغسې د عنوانونه به مې کتل. حتی کومه مقاله به چې زما خوښېدله بیا به مې هغه اخبار واخیست. ضمنا هلته یوه کتاب فروشي وه، دا د پلازا هوټل مخامخ پښتون کتاب فروشي بلله. هغه هم ګمان کوم هغه مالک یو معلم ولو یا سر معلم ولو هغه زه وپېژندلم او بیا به یې ځینې کتابونه هم دغسې ما ته راکول. دغو سره زما له اول څخه علاقه وله او په دغه هکړه به ما ځینې بحثونه هم کول. هغه وخت په دغه واکمنو باندې یا په دغه سلطنتي کورنۍ باندې به انتقادونه کوم چې د میډیا له لارې یا د دغه رسنیو له لارې کېدل، دغه به ما هم کله کله کول. بیا بالغنه زه حتی په تخنیک اکاډمي کې چې وم، یو ځل یو زه وم، یو بل نظام سپای ولو خواجه بالو د ایرات موږ یو مظاهرې ته سازمان ورکړ، او په دغه کې بیا زه او هغه خواجه د محرکین درجه اول په نوم باندې ونیول شو. بیا بالغنه هلته د تدریساتو مدیر زه ور وغوښتم او ماتې نصیحت وکړه، او حتی ښه مشوره یې راکړه، وایي داسې مه کوه، دا د وس که دا موضوع موږ رسمي کړو تله دغه اردو څخه اخراج کېږي او په تا باندې جزا راځي. او بیا وروسته لږه زه چې سایمن صاحب شوم، هلته هم په تخنیک اکاډمي کې زه په ریاست خدمات تخنیکي کې ما په یوه شعبه کې کار کوم، بیا وروسته معلم شوم، هلته هم له دغه سیاست سره زموږ جوړه وه. د داود خان
اوبخشی گران صاحب اغت و راشو داود خان کو دتا تا، لیکن لکه څنګه ساسو اشاره ورته وکړل سپیغه وخت کې د شولې جاوید اخبار هم بودی، پرچم هم بودی، خلق هم بودی، افغان ملت هم د مساوات هم او د دولتي اخبارونه هم ول کنه، څه شی د دې باعث شو چې تاسو خلق ته جذب شئ؟
دا حال ته ټول مظاهره چې کېدی زه به د دوی مظاهره تم کلمه، او دا ماته یعنی قانونا جواز نه و. مثلا د مساوات خبره تاسو یاده کړه، مرحوم محمد هاشم میوندوال هغه به په دغه پارک کې زه لیګار کې کله کله چې مظاهره کې خبرې کولې، دغه ته زه درېدلی یم، یا دغسې د خلقیانو مظاهرې ته د پرچمیانو کې بالغنه ما مطالعه هم درلودله. زه بیا وروسته لیغنه وطنجار مرحوم یغه داد داود خان کودتا تا جذب کړم، کوټه والا په قلعه جاوات کې له یو بل چا سره اوسېدم، وطنجار او یو بل نفر ولو علاءالدین هغه د غزني ده، اوس په حیات یې خدای د ژوند ورکړي، او ضمناً قنداره یې بالو. دوی دغسې له دغه قلعه جاوات نه پورته قلعه نیغ ودلته یو حویلۍ نیولې وه، په هغه کې اوسېدل سره دا وطنجار زما شخصي ملګری هم و. هغه بیا د په سلمانی کې سر جوړاوه، زه به معمولا دلته یوه کتابخانه وه، هلته به کته شوم، موټر د حاج رحمان بابا د لیسې مخامخ، په هغه کې به مې یو څه دېخوا ویخوا د اخبار یا کتابونه به مې ولیدل، دا عنوانونه یا ځینې مقالې، بیا به داسې کور ته په یاده روان وم. نو هغه چې زه له دغه سلمانی څخه تېرېدم، مرحوم وطنجار هغه ویښتان اصلاح کول، هغه زه ولیدلم، هغه ته مې دا نفر یې کومه پسې زه ولاړم، تېر شوم چې راپسې ویلي شو، نو شاته یې غږ راپسې وکړ، وایي زابر صاحب شما را اینجا یک سایمان صاحب است په کار دارم. هغه بیا زه را وګرځېدم چې ګورم، دی ولي وایي صبر وکړه، کور ته خو ځي، دغسې ځم په دغه خو ارزم، یو ځای به لاړ شم. صحیح زه چې د ویښتان اصلاح کړل سره روان وو، وایي څه خبرې دي مال، داسې خبرې دي، داسې اوازي دي، دغه ده د افغانستان په هکله، د سیاست په هکله یو څه سره وغږېدو. بیا ده وویلي چې څه فکر کوي، داسې اوازي هم دي چې داود خان دغسې کودتا کوي په دغه هکله. ما ورته وویل، ما نو دا خلک دغسې وایي چې دا داود خان دغسې په پښتونستان سره علاقه مند دی، او دا ده او دا ده. وایي و نو وایي څه فکر کوي که چېرته دغه ته ولاړ شو. ما ورته وویل چې صحیح نو زه یعنی په دغه چوکاټ کې مرحوم وطنجار دغه د داود خان کودتا ته جذب کړم.
یعنی او بخشه، یعنی هغه کودتا چې د ظاهرشاه په ضد کې ده، هغه ته تاسو جذب شوئ؟
بالکل، هغه کودتا چې په 1953 کال کې د سرطان یا د چنګاښ میاشت
داود خان د داود خان له کودتا وروسته بیا په افغانستان کې داسې ډیموکراسي نه وسې، د پیغه کې د شولیانم فعالیتو کې خلقیانم پرچمیانم اخوانیانم او یا نور سیاسیون بیا داسې احساس نه کوسې په دغه کودتا کې تاسو ستاسو ملګري سپه دې کودتا کې تیروتې یاستې، ځکه چې ستاسو د سیاسي فعالیتونو مخه ونیول سو.
دا خو منم شیبر صاحب خدا کودتا چې وسوله موږ په ټیکه کچه کې په دغه کودتا کې شامل شوي وو.
نه وبخشي زما مطلب دا و یعنی احساسم څرنګه و یعنی داسې یو ډول پښیماني احساسم کوو که نه فکرم کوو څه شکارم کړی.
موږ خو دا فکر کوو چې دا شکار وسلو دغه ظلم و استبداد به ورک شي دغه خواري و غریبي فخر به له منځه ولاړ شي او هغه شعار چې مرحوم داود خان په اوله ورځ ورکو بیا یې وروسته دې خطاب به مردم افغانستان په هغه پروګرام کې یا په هغه خطاب کې چې دا د افغانستان ملت وویو او ټولو دغه چا چې د افغانستان له ترقي او د افغانستان له سولې او عدالت له تطبیق سره مینه درلوده هغو ټولو ته.
وبخښئ زما مطلب دا و دا خو د داود خان د جمهوریت لومړی کال و یعنی په 2000 پنځه پنځوسم شپږ پنځوسم او اووه پنځوسم کلونو کې مو هم همدا فکر کاوه چې هغه کار مو سم کار کړی و چې په کودتا کې مو د داود خان په ګټه برخه اخیستې وه.
و زه خو خپله په دې باندې ما قناعت درلودم او راضي وم.
نو بیا وروسته وبخښئ بیا وروسته تاسو د داود خان په ضد په کودتا کې هم برخه واخیسته؟
هغه قومنده چې د ګوند لخوا د اردو سازمان ته ورکړی شوه په هغه کې زه هم شامل وم او بیا د داود خان په ضد باندې همدغه پاڅون وشو. ولې دغه ته د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند له هغې جملې څخه خلقیان مجبور اسول د خلقیانو دغه
هغه ګران صاحب وبخشئ هغه علت خو بیا بېله خبره ده کنه او خو تحلیل غواړي چې مجبور اسول کنه سول مجبوره کنه اخو بل اړخ دی که دا خبره تاسو کې د داود خان په ضد په کودتا کې تاسو شخصا عملا څه کار وکړو؟
موږ دغه په تعلیمي مؤسسو کې کوم څه منصبان چې ول یا په خپله په شعباتو کې چې ول واضح خبره ده چې په دغه کودتا کې ولو ولې یعنې په هغه عملي ډګر کې زموږ دومره رول نه.
دلته ګران صاحب دلته بیا یو پوښتنه تاسو مخکې وویل چې د ظاهر شاه د حکومت په ضد چې کله داود خان کودتا وکړه هغه ته خوشحاله وي او د کلونو په ترڅ کې حتی د داود خان د رژیم تر سقوط پورې ورته خوشحاله وي بیا د داود خان په ضد کودتا ته خوشحاله وي اوس کلونه تیر سوي دي تاسې په غرب کې ژوند کوي په افغانستان کې څو لسیزې وسوسي جګړې دي مختلف سیاسی خلق یو بل ملامتوي یو وایسه خلقیان ملامتو بل وای پرچمیان ملامتو بل وایسه خوانیان ملامتو بل وایسه حتی د روشن فکران ټول ملامتو کچیر افغانستان کې په خپل حالت پاتې شوی وای شاید د ثبات په خپل د روش سبب شوی وای دا اوس دومره کلونه تیر سوي دي او دومره ناخوالې افغانستان ته راغلي دي څه فکر کوئ چې د داود خان په ګټه په کودتا کې برخه اخیستل او د داود خان په ضد په کودتا کې برخه اخیستل وباندې اوس پښیمانه یاست او که نه د پښیمانۍ احساس نه کوئ؟
د پښیمانۍ احساس خو ځکه نه کوم چې د شاه محمود خان په وخت کې نه هغه وخت چې په افغانستان کې د محمد هاشم خان په مشرۍ باندې هغه صدرم ولو ډېر ظلم و استبداد ولو همدغه ویش سلمیان یا ځینې
وبخښئ خو بیا مخته تاریخ ته تاسو ورغلئ یعنی مثلا د ظاهر شاه په وروستۍ لس کلنه ډیموکراسي کې خو لکه څرنګه چې تاسو هم تشریح کړل په پارلمان کې به خلقیان پرچمیان اخوانیان ملایان ټول سره ناست وو په خبرو باندې به د یو بل خبرې ردولې او که چېرته مثلا دیتا څوک راسي سي د هغه شوار سي د غریبي طبقه خلق باید پر راس کی وي خو د ظاهر شاه وروسته سر اعظم موسی شفیق د یو عادي خوار ملا زوی وو صدارت ته رسیدلی وو نو ولې باید هغه نور شعارونه د افغانستان روشن فکرانو ته داسې ذهنیت ورکړي سي نه راځه دا ړنګ کوي بل نسام راولی
نو دا خو دی ودی او دی تکامل دی چیوری پا اساس پاندی یوازی پا افغانستان که هم نوگونی شه برسی دا خو گوری دا دی سیمه دی هوادون و تحولات یا علت تغییرات او علت سیاسی فعالیتون دی افغانستان حالات تر دیغوی تر تاثیر لاندی هم ول او بل دا ده چې په هغه وخت کې هم هغه قانون نه تطبیقېده. مثال په توګه اساسي قانون غسلو تشویق سلو او هغه د عذابو برخه یا ځینې نور فعالیتونه یې د الحضرت لخوا یا د محمد ظاهر شاه لخوا توشیح ته پاتې ول او هغه یې نه توشیح کو.
خو خیر بیا هم یعنی په ګران صاحب یعنی هر شی نسبي وي، یعنی په یوه ټولنه کې چې یوه لویه طبقه پکې بې سواده ده، فکر نه کوي چې د افغانستان روشن فکرانو یعنی د افغانستان روشن فکران یو څه احساساتي اوسي د افغانستان حالت په دې تیرو تقریبا 15 لسیزو کې دغه حالت ته راغی چې په میلیونونو افغانان ووژل سي، په میلیونونو افغانان له دې وطنه ووزي، او مثلا تاسو زه نور افغانان ټول په داسې یو حالت سره مخامخ سو سي، یو په جرمني کې ژوند کوي، بل په چک کې ژوند کوي، بل په امریکا کې ژوند کوي، خپل وطن ته یو شمېر خلک نسي تلای، یو شمېر له وطنه نسي وتلی، او په دې کې شک نه سي په دې کې یو نفر ته شاید ګوتنیول سخت هم وي، ځکه په دې برخه کې تحقیقات پکار ده، څېړنې پکار دي. لیکن له لویه سره که دا خبره وکوسي د افغانستان تعلیم یافته قشر او په تعلیم یافته قشر کې یوه طبقه سي فکر کوسي هر څه باید لریشي بدل سي، یو ډول لاس درلود.
دا خو په هغه ټولنو کې چې هغه وده یې کړي، هغوی انکشاف کړی وي، دا خبره صحیح ده. ولې افغانستان خو په داسې یو مرحله کې و، په داسې یو شرایطو کې و چې هلته د اساس قانون هم نوی رامنځته شو، او ضمناً دغه د ډیموکراسۍ لسیزه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله، دغه حالت په نوي حالت کې وله، په نوي مرحله کې وله، او ودې ته نه ورسېدلې. دغه په چوکاټ کې ولو چې دغه آزاد تشکیل شول، دغه اساسي قانون په وینا کې، او ګوندونو دغه حق درلود چې هغه خپلې غوښتنې، خپلې مطالبې د وخت مقاماتو ته یا د هغه وخت حکومت ته وړاندې کړي، چې هغه د هغوی له خوا نه تطبیقېدي. او له بلې خوا دغه د افغانستان په دغه د په ټولنه پورې یا د افغانستان په ترګنو پورې یا په ولس پورې هم اړه لري. مثلا دلته د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه وله،
لکه څنګه چې تاسو وایئ چې بې سوادي حاکمه وله او اکثریت وه، نو فکر نه کوئ چې روشنفکرانو باید ډېر محتاطانه ګامونه اخیستي وای؟
روشنفکرانو خو محتاطانه ګامونه اخیستل. وګوره دغه د داود خان کودتا د ظاهر شاه په ضد باندې، دغه ما چې یو مطالعه کړې ده، دا د ډګر جنرال نذیر کبیر سراج دا د لوجستیک رئیس و، دا یو کتاب لیکلی ده، کتاب خو نه ده، رساله ده، رویدادهای نیم صده افغانستان در ما سر وصل موجود ده. دلی کلی دی سی داود خان در کودتا تا لسکال پا مخ که تصمیمی ولی بود. مثلا یوا خاطره را خیستی در دو بینی دی چی گویا داود خان یو وقت اروپا تا سپر وکاو، بیایی اغاختان دی خارجه شروع دی وزارت دی تشریفات و رئیس سوایی ویلی چی داسې یو کتاب ده، تکنیک اف کودتا، یعنی د کودتا تخنیک په فرانسوي ژبه باندې. دغه کتاب یې وایي ورته وویو چې دا ما ته واخله، هغه وایي ورته اخیستی ولو، یعنی داود خان دغه مفکوره لس کاله وړاندې.
دا خبره خو وسې لس کاله مخکې چې له صدارت لرې سوی و، وبخښئ، چې له صدارت لرې سوی و، ډېر خلک دا وایي په هغه وخت کې هم د دا تصمیم درلود کودتا وکړي. لیکن که چېرته څوک دقت ورته وکړي، د دغو کودتاو نتیجه چې اوس څوک ګوري، یعنی نتیجه یې سمه نه ده راوتلې. دا په دې باندې شاید اکثریت افغانان موافق وسي، همغه کودتا ول او بیا وروسته نورې کودتاوې وې چې دا وضعیت دې حالت ته راورسېدو. لیکن ګران صاحب، د دې خپرونې په دې وروستیو کې که چېرته له تاسو دا پوښتنه وکړم، سیاست په کودتاو کې برخه اخیستل، هغه د ډیموکراسي کلونه، هغه د حربي ښوونځی او دا ټولې تجربې د ژوند، بیا په اسلام آباد کې کلونه کلونه کار کول، کنه اوس په جلاوطنۍ کې یا په بهر کې ژوند او په بیکاري کې ژوند سخت وي او کنه آسانه وي؟ تر ډېره یعنی ذهنن په ماضي کې ژوند کوي، همغه صحنې په ذهن کې راګرځوي او کنه راتلونکي ته ګوري؟
بالکل، هغه د ماضي پیښې او واقعیات خو له هغو څخه هغه باید سړی را یاد کړي او هغوی ته په کتو باید د راتلونکي لپاره په افغانستان کې د عدالت تطبیق او د ترقی او دایمي سولې لپاره په دغه فکر کې موږ هم دلته لګیا یو او کار کوو.
آیا دا فکر کوي چې بیا به په افغانستان کې داسې یو ذهنیت حاکم سی لکه دی خلق دموکراتیک گوند، لکه دی پرچم دی گوند، لکه دی خوانیانو، او کنه فکر کوی سینا دا سیاسی مفکوری نوری ترخوارو لندی سی؟
ز فکر کوم چې دا دنیا دی ودی او ترقی په حال کې ده، لږه جملې څخه افغانستان هم او هغه دیکتاتوری یا هغه رژیمونه چې ظلمونه کوي هغوی خپل هغو له لاسه ورکوي، خپل هغه اصلیت له لاسه ورکوي. او ضمناً موږ هم دغه هیله لرو چې افغانستان به هم هلته به قانون حاکم وي، هلته به د ترقی او د سولې لپاره او د اجتماعي عدالت د تطبیق لپاره هلې ځلې به روانې وي او ټول خلک به د ضروري په چوکاټ کې په برابره توګه یو له بل سره همکاري کوي، د وطن د آبادۍ لپاره به کوشش کوي کنه، او په دغه امید باندې مبارزه هم کوو او دلته فعالیتونه هم کوو.
ګران صاحب سړیره مننه